منزلي بڼه ونه لري هغه موږ باور لرو چې دوام پیدا کولای شي. ستاسو دا تشویش پر ځای دی ځکه افغانستان کې هله بده مرغه چې ډېر پروګرامونه پروژې و کله چې به فنډو پروژه موجوده وه پروګرام به مخې ته تللی چې هغه به قطع سوله نو پروګرام به هم له منځه ورسره ولاړېږي که نه پروګرامونه به ډېر ښه پروګرامونه رامنځته کېږي د پښتو عنوانونو باندې.
هغه ځوانان چې په اوله ورځ دغه بحثونو ته راغلي وه او اوس هم تر اوسه پورې دغه بحثونو ته ادامه ورکوي، تاسې څه بدلون په دوی کې وینئ؟ د دوی په فکري بڼه کې، د دوی په فکري وده کې څه تغییر ګورئ تر اوسه پورې؟
ډېره مهم نقطه ده، کاملا مؤثر تمام شوی دا پروګرام او د بحث کولو حوصله ډېره سوې، د نقد کولو جرأت پیدا شوی دی، د نقد اورېدلو، د نقد صدولو احساس پیدا شوی دی. موږ لیدل چې په اول وختو کې یو سلسله مسایل به مطرح کېدل چې هغه علمي مسایل و، اما چون زموږ په کومه چې موږ زموږ په تعلیمي او تحصیلي چوکاټونو کې دغه مسایل د آزاد بحث لپاره نه مطرح کېږي، یا زموږ دغه کریکولمونه یعنی نصاب د تعلیمي او تحصیلي داسې جوړ شوی دی چې په هغې کې استاد چې څه وایي هغه به د کاڼي کرښه یي، شاګرد د نقد کولو یا د خپل نظر وړاندې کولو حق نه لري او دغه فرهنګ اصلا وجود نه لري. نو د دغه سیو فرهنګ ته تاثیر لاندې طبیعي خبره وه چې کله به ځینې مسایل مطرح کېدل هغه به د ځوانانو دپاره یو ډول نابلده خبره وه. قرار قرار دغه جرات دوی ته ورکول شوي، دا جرات پیدا کړي چې ولا موږ هم کولای شو خپل نظر وړاندې کړو او هم باید د نورو نظر سره سینه واورو. طبیعي خبره ده چې ټول نظریات هماهنګ نه وي، مختلف نظریات وړاندې کېږي، د مختلفو نظریاتو د اورېدلو حوصله باید موجوده وي. نو اوس چې موږ ګورو د درو کار په جریان کې، نه یوازې په کابل کې چې دا پروګرام روان دی، د حوصلې یا د نقد کولو، د خبرې اورېدلو، د بحث کولو فرهنګ د ترویج دپاره یو سمینار رامنځته شوی ده، بلکې دغه تاثیرات هم لکه ما چې یادونه در سره وکړله په ولایاتو کې هم محسوس شوي دي او ولایاتو ته هم دغه لړۍ د خپرېدو په حال کې ده.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کابل پانتون د ادبیاتو پوهنځي ښوونکي محمود مرهون د ماشومانو لپاره 45 داسې کتابونه لیکلي او ژباړلي دي چې د نوموړي په وینا د هر کتاب هره پاڼه یې د متن تر څنګ په ښکلو انځورونو هم ښایسته شوې ده، تر څو ماشومان په اسانه زده کړه ورڅخه وکړي او په کیسه ځان پوه کړي. د ښاغلي مرهون سره زموږ همکار احمدشاه عظیمي مرکه کړې ده. په سر کې پوښتلی چې د ماشومانو لپاره یې د کتابونو لیکلو او ژباړو ته څنګه پام راوښتی؟ ښاغلی مرهون وایي
په ټوله نړۍ کې یو معمول دی چې کوچنیان د دې تر مخه چې دوی ته مکتبي مواد په لاس ورکول شي یا متني مواد په لاس ورکول شي، دوی ته یوازې تصویرونه ورښول کېږي او دوی ته دا ورزده کېږي چې موږ دغه رنګینه دنیا چې د باندې وینو دا په کاغذ کې هم شته، او دغه یو ډول دی د دوی له کاغذ یا د کتابي محتوا سره د بلچا یو لاره ده. زه چې کله اروپا ته تللی وم هلته مې په ځینو ځایونو باندې وګرځېدلم، دغه د کوچنیانو پر وړکتونونو باندې، هلته ما دا ولیدله چې دوی به دغه د اول سین چې اول سین دی و یعنی بیخي تازه دمه کوچنیان چې دوه کلن درې کلن څلور کلن دی یوازې د عکسو سره آشنا کول، بیا به یې په دوهمه کلن کې دا دوهمه کچوري کوچنیانو د هغه دپاره به یوازې یوه جمله وه، بیا د هغه څخه وروسته به یو پاراګراف او د هغه وروسته به دغه ډېرېدله. نو کله چې زه افغانستان ته راغلم نو لومړی تل مې یو لس دانې کتابونه دغه رقم د فارسي، د انګلیسي او نورو ژبو څخه راپیدا کړله، رسامیان مو ورته وکړلې او دا لس دانې مو لاس رجل د چاپ کړله او مفت مو وویشل. بیا هغه وخت کې دا کتابونه ما زموږ تاسو پخواني ولسمشر کرزي صاحب ته ورکړه په یو مجلس کې، نو بیا هغه راته وویل چې دا ته اوس نور په چیشه اخته یې، ما نور کتابونه هم په دغه وخت کې درلودل چې هغه رئیس صاحب د خوا څخه چاپ شوي وو. نو بیا راته وویل چې د دې وروسته هر څه شکوې، هر علمي کار وشي چې کوې موږ سپانسر کوو. بیا چې کله ما دغه کتابو ته اوس وویل چې دغسې یو 45 کتابه چې نو دوی ډېره علاقهمندي وښودل، دا څو عمر در مخې بیا راته وویل چې ته خپل کار ولې شاته پرېږدې، ما نه مې دې پرېږدې په اخته یم. نو بیا راته وویل چې هغه کوچنیانو کتابونه چې څکه ملغ تیار بس نو ول چاپ یې کړي. نو بیا هغه و چې دغه کتابونه مو د دوی په ښوونه باندې او د دوی په تشویق باندې هغه چاپ کړل، تقریبا تر نیمایي ډېره برخه یعنې اوه شپه اندازه کې چاپ شوي، نور هم په مطبعه کې دي، یعنې هر ورځ دوه او درې په هفته کې د چاپ راوځي.
ښه، مننه. د ماشومان لپاره د کیسو پر دغو کتابونو مو څه وخت کار شروع کړی؟
دا تقریبا تقریبا درې میاشتې کېږي چې پر دغه کتابو باندې ما کار شروع کړي. لومړی مو دغه دغه ټوله راوژباړله، دغه متنونه او کوم چې زموږ په ټولنه کښې وو هغه مو ولیکله. بیا مې د یو ایراني ناشر سره خبرې وکړلې، هغه مو ورته داستانونه کیسې درلودې، ځینې رسامیانې مو د دوی څخه واخیستې، ځینې مو خپله پیدا کړلې. او بس دغه درې میاشتې دغه زموږ د کار پروسه وه. اوس نو دا د څلورمه میاشت شروع شوله چې دا په څلور میاشت کښې به زه فکر کوم چې دغه میاشت به هم تر اخره ورسېږي او د بلې میاشت په شروع کښې به دا کار بشپړ شي.
مرحوم صاحب، د کتابونو ټول شمېر څومره دي او څومره تاسو لیکلي او څومره مو ژباړلي دي؟
پنځه څلوېښت کتابه دي. هر کتاب به زر جلد دی، ټول به پنځه څلوېښت زر جلد کتاب شي. په دغه پنځه څلوېښت کتابونو کښې تقریبا اوه ما خپله لیکلي دي. د دې لیکل خو نو داسې راځي چې په ټولنه کښې هغه موجوده یو کیسه راخیستل کېږي، دې ته موږ راټولونه هم وایو او په علمي یا په ادبي اصطلاح ورته مؤلف ته ویل کېږي.
د ماشومانو لپاره نورې کیسې او کتابونه هم لیکل شوي دي، ستاسو کار له هغو څومره توپیر لري؟ یعنې تاسو په دې برخه کښې څه نوښت کړی دی؟
یو نوښت دا دی پکښې کښې دی چې موږ په کوم کتابونه چې دلته موجود دي هغه د غیر مسلکي کسانو دخوا په داسې ژبو لیکل شوي دي چې هغه ډېرې سختې ژبې دي، یعنې ثقیلې ژبې دي، یو کوچنی نه شي کولی چې هغه مثلا واخلي. مثلا اوس په افغانستان کښې خلکو د ماشوم کلمه عامه کړې ده، ګرچې په افغانستان کښې په هېڅ سیمه کښې په هېڅ اطرافي او ښاري سیمه کښې کوچني ته ماشوم نه ویل کېږي، بلکې دا یو ادبي کلمه ده، مګر اوس ډېره استعمال کېږي. یا مثلا ځینې نور دغسې سختې کلمې چې هغه موجود دي، یا سخته ژبه ده چې ادبي خورا ترکیبونه پکښې کښې دي، عامه ژبه نه ده. بل د دې کتابونو کوالټي ده چې د دغه رسامي ډېره فوقالعاده سوې ده، شاید تاسې ځینې په رسنیو کښې هم لیدلي یې، ډېر ښایسته او فوقالعاده رسامي ورته موجوده ده او چاپ یې ډېر خوندور سوی دي او ښه اندازه ورته انتخاب سوې ده.
ښه، یعنې تاسو پر کتابونو عکسونه نه دي چاپ کړي بلکې رسامۍ سوي دي؟
و دا الستریشن چې ورته وایي، دا مشهور الستریشنونه دي، ډېر خوندور او د کوچنیانو لپاره ډېر خوانا دي. او بل د الستریشن په اړه چې زه دا خبره کوم، په افغانستان کښې څه چې کتابونه د ماشومانو په اړخ کښې یا د کوچنیانو په اړخ کښې چاپ شوي دي، که چېرې تاسې د هغوی رنګونه وګورئ، د رنګو امتزاج یې ډېر ګډوډ دي. او په دغه شي کښې په دغه اړخ کښې موږ ډېر خیال ساتلی دي او ډېر واضح پیغام او ډېر واضح متن چې الستریشن مو ورته انتخاب کړي دي.
تاسو د ماشومانو لپاره په لویدیځ کښې د کتابونو ذکر وکړي، هلته په کتابونو کښې دننه پر پاڼو هم عکسونه جوړ شوي وي. ستاسو کتابونه یوازې پر مخ پاڼې عکس لري که دننه هم عکسونه پکښې وي؟
یا زموږ کتابونه هر صفحه خپله یو عکس دی، د عکس لاندې یو په کوچنی پاراګراف دی. یعنې زموږ ټول دغه پنځه څلوېښت کتابه چې دي دا ټوله عکس دی، هر صفحه هر پاڼه د کیسه چې ده دا ټوله په عکس باندې ښول شوې ده، لاندې متن ورته نوشتاری کوچنی.
د دې کتابونو مالي لګښت چا کړی دی؟
د دې مالي لګښت نو تر اوسه پورې دقیق موږ تاسې ته دغه نشي در کولی، یوازې زموږ د کائنات څېړنیز مرکز دخوا د کائنات څېړنیز مرکز د مالي مرستو په صندق باندې دا کار شوی دی چې ډېره برخه یې ولسمشر کرزي ورکړې ده.
دا کتابونه به په بایه وي که به یې په وړیا توګه ویشي؟
موږ دا وارې وپتېله چې باید دا کتابونه یو خرڅ شي. بل زه یو عادي استاد یم او ما ټوله خپله سرمایه، یعنې کوم میاشتنی معاش دي هغه ما ټوله په دې کښې لګولی دي. نو دا دپاره چې مثلا دغه کتابونو ته زه دوام ورکولی شم او وکولی شم چې راتلونکي نور کتابونه، اوس مهال زه د کوچنیانو دپاره پر یو شپږ ټوکه دایرة المعارف باندې کار کوم چې تقریبا د لس زرو ډالرو په شاوخوا کښې یا څه زیات پنځلس زرو ډالرو پورې به پر هغو باندې مصرف راشي. نو زه مجبوره یم چې دغه کتابونه ډېره برخه یې موږ خرڅه کړو، یو څه برخه یې وویشو او یو څه برخه یې هم مکتبونو ته ورکړو چې په وړکتونونو کښې کښېږدي.
مرحوم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده که څوک وغواړي چې دا کتابونه ترلاسه کړي نو له کومه ځایه ترلاسه کولی شي؟
په کابل کښې به دا کڅوس په ټولو نمایندګیانو کښې پیدا شي او د دانش په ځینو نمایندګیانو کښې، په کندهار کښې به په کروړ دغه کښې پیدا شي، هغه به یې لري. او په ننګرهار کښې مو هم پلان دی چې وایستو، تر اوسه پورې دغه د استولو مکمل لیست ما سره نه شته، چون زه هغه په دغه شیانو پر اړخ باندې کار کوم او په دغه د ویشلو پر اړخ باندې دا خپله دغه کڅوس کتاب فروشي کار کوي. نو دا کېدای شي بیا به د هغو سره موږ تماس ونیسو، تاسو ته به بیا لیست درکړو.
آزادي راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اورئ.
د ځینو کیسو پیغامونه د ژوند لپاره ډېر څه لري. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمره شیدې راوروي، د ساویتری پوهې او پاخه وټ ډېر څه بدل کړي دي.
ساویتری د مهابهارت یوه کیسه. په هندستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسیده چې ډیری ښځې وي خو اولاد یې نه و. پاچا پوره 13 کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی، مقدس ورته ودرید او د اولاد د لرلو خواستې وکړه. بلاخره د اور له لمبو یوه ځلیدونکې الهه راووته. ورته ویې ویل، زه ساویتری یم، د لمر لور یم، ستا دعاګانې منظورې شوي او د لور څښتن بشي. کال پس د پاچا تر ټولې ګرانې میرمن لور وزیږوله. پاچا د هغې الهي نوم ورباندې کیښود، ساویتریا ونوموله. ساویتری په ښکلا او په هوښیارۍ کې په دواړو کې بېساري وه. د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې. دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي، په خپله ساویتری الهه به وي. کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودې دا وخت یې راغی، هیڅ څوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي. پلار یې ورته وویل، لورې، دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي، ورشه پیسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري. دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه، د واده بندوبست به زه وکړم. ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ. له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده. په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي. ساویتری د لوی معبد خونې ته ورغله او د تر ټولو بوډا ښوونکي مخې ته د تعظیم لپاره ملا کوپه کړه. دا له بوډا استاد سره په خبرو بوخته وه چې د ځلاندو لیمو یو زلمی خونې ته راننووت. زلمی یو نابینا سپینګیری تر لاس نیولی و. استاد وویل، دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی. پلار پاچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپېڅلتیا او پاک لمنۍ کې ده ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده، هغه بزرګ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی، ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومی کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل، دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل، د ناراده خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساویتری له خپګانه ورېږدېده، خو له خپل هوډه ونه وښته. ویې ویل، ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډیر خوشحاله شو چې داسې ښکلې او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل، موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي. ته دغسې خوړو او جامو ته تیار یې؟ ساویتری وویل، پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده، ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکړ. میړه یې ورته وویل، ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د درې شپو ورځو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ور ورسوه. ورته ویې ویل، زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل، ګرانې، ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې، خو ساویتری ورته وویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم.